السلام علیکم په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې سوې د وروستۍ ماښامنۍ خبري مجلو د خپرېدو وخت سو اوسنۍ خبري مجله دېرش دقیقې ده چې زه سالی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم د دې خبري مجلې په راپورونو کې اورئ چې ولسمشر حمید کرزي نن په اسلام آباد کې له ځینو پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې نور مسایل تر خبرونو وروسته خبرونه له اسمت څاروان څخه اوري
د پاکستان مشرانو نن د افغانستان ولسمشر ته وویل چې د دغه هیواد د سولې د پروسې ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي نړیواله ټولنه د افغانستان د مخدرو موادو په مخنیوي کې پاتې راغلې او په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټو الوتکو په حمله کې تر لسو زیات وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن په اسلام آباد کې د پاکستان له مشرانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د روغې جوړې د پروسې په باب خبرې وکړې د پاکستان د ولسمشر یو ویان د آصف علي زرداري په قول وویل چې ولسمشر زرداري د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان پر ملاتړ ټینګار وکړ ویان د ولسمشر کرزي له قوله وویل چې هغه د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د پاکستان رول حساس وباله د پاکستان د صدراعظم یوسف رضا ګیلاني دفتر هم په خبر پانه کې ویلي چې نن د اسلام آباد په خبرو کې کرزي د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د پاکستان ملاتړ حساس وباله په اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو افغان او پاکستانی خواوو د تروریزم او افراطیت پر ستونزو د بریالي کېدو لپاره په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد هم اسلام آباد ته رسیدل چې د درو هیوادونو د مشرانو په درې اړخیزه رسمي غونډه کې ګډون وکړي د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون نن وویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مخدرو موادو په مخنیوي کې پاتې راغلې ده سرمنشي چې نن په ویانا کې د افغانستان پر مخدرو موادو نړیوال کانفرنس ته وینا کوله وویل له افغانستان څخه د 2 میلیارد او 400 میلیون ډالرو په ارزښت مخدر مواد به هر ته صادریږي چې دا د افغانستان د ناخالص کورنی تولید په سلو کې 15 جوړوي کانفرنس ته له مخدرو موادو سره د مبارزې افغان وزیر زرار احمد مقبل وویل د کوکنارو کار دا د تریاکو تولید یوازې هغه وخت لمنځه تللی شي چې د افغانستان امنیتي حالات ښه شي په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي چې د سولې خبرې هغه مهال بریالي کېدای شي چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وشي سایمن ګیس چې نن مې له آزادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کولې وویل دا یو افغاني بهیر دی او نور هیوادونه باید پکې مرسته وکړي د سایمن ګیس بشپړ مرکه سبا د آزادي رادیو په خبرونو کې وړاندې کیږي په تخار ولایت کې د پولیسو او د ورسج ولسوالۍ د اوسیدونکو ترمنځ په نشته کې شل تنو ته مرجوب لاوشته د دې ولایت د امنیت عامر سمنوال محمود الحسن آزادي رادیو ته وویل چې د پولیسو او د ورسج ولسوالۍ د اوسیدونکو ترمنځ په جګړه کې چې د سه شنبه په ماښام پیل او د چهارشنبه تر سهارې دوام درلود درې ملکی کسان مړه او ولستنه نور چې 15 پولیس ته ټپیان شوي دي د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې څلور تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې یو څلوېشت ماشومان د ځانوژونکو حملو د روزنې لپاره پاکستان ته یوسي د کونړ امنیت د امنیت قمندان ایواز محمد نظیری او صالح رادیو ته وویل چې د دې ولایت څلور تنه اوسیدونکو دغه ماشومان پاکستان ته په دینی مدرسو کې د شاملولو په پلمه بیول د همدې سیمه او نړۍ څو خبرونه د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې د امریکا د بي پيلوټو الوتکو په دوه حملو کې په شمالي وزیرستان کې تر لسو تنو زیات وژل شوی دي راپورونه وایي چې په وژل شوو کې اته تنه سخت دریځ دي او په هغوی کې بهرنیان هم شامل دي مشکوک امریکایي بي پيلوټي الوتکې لمړی د افغانستان پولي تنځ دی په قوالی سیمه کې پر یو کور بریټ وکړ په دغه بریټ کې چې د شمالي وزیرستان د سپالګي کلی پر یو کور وشو لشتل لږه شپږ کسان وژل شول د تایلند د پولیسو مشر وایي هغو ایرانیانو چې له چاودنې وروسته په خپل کرایي کور کې ونیول شول پر اسرائیلي ډیپلوماتانو د حملې دسیسه جوړوله د تایلند د ملي پولیسو مشر پریو پان دام پوینګ دا څرګندونه وروسته لدی وکړي چې په تایلند کې د اسرائیلو سفیر اساق شو هم وویل د چاودنې په ځای کې په کور کې د جوړ شوي بم داسې نشې موندل شوی چې په هند او ګرجستان کې د اسرائیلو پر سفارتونو کارول شوی بمونو ته ورته والی لري په لیبیا کې له پاسون یو کال وروسته د بخښنې نړیواله موسسه وایي ځینو ملیشه ډلو چې د معمر قذافي رژیم په پرځولو کې مرسته وکړه اوس په خپله په لیبیا کې د بشري حقونو تر ټولو د بدو سرغړونو مسؤلیت لري. په یو تازه راپور کې چې د محبسونو او توقیف ځایونو د لیدلو پر اساس چمدو شوی، د افی نړیوالې موسسې ویلي چې وسلوال ملیشه قذافي ته د وفادارۍ په شک کسان بندیانوي، شکنجه کوي او افریقایي مهاجر او نور اقلیتونه د خپلو کورونو پریښودو ته اړ باسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وای په سوریه کې د بشریت پر ضد عملاً جنایت کیږي. دا په داسې حال کې چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد رژیم له یو لسو میاشتو راهیسې د مخالفانو ځپلو ته دوام ورکوي. سرمنشي وویل موږ وینو چې پر استوګنو سیمو له یو مخې د درنو وسلو ګولې بشتل کیږي، له روغتونونو څخه د شکنجې د مرکزونو کار اخیستل کیږي، حتی لس کلن ماشومان وژل کیږي یا تیری پرې کیږي. دا ټول د بشریت ضد اقدامات چې موږ په سوریه کې وینو. له بلې خوا چین وویل روانه اونۍ به خپل خاص استازی دمشق نولیشی چې د سوریې د شخړې د سولیز حل لپاره هلې ځلې وکړي. په لویدیځه غاړه کې نن لږ تر لږه اته فلسطیني ماشومان هغه مهال مړه شول چې د ښوونځي بس یې د اسرایلو له یوې لارې سره ټکر شو. راپورونه وایي چې له ټکره وروسته بس چپه شو او اور یې واخیست. په دې پیښه کې تر دېرشو نور زیات ماشومان ژوبل شوي دي. او راپورونه وایي چې په یمن کې د القاعده شبکې یو مخکښ فعال د خپلې کورنۍ په شخړه کې وژل شوی دی. د یمن امنیتي چارواکو ویل د القاعده دا فعال طارق الزهب د سه شنبې په سهار د خپل ناسکه ورور له لوري په البایده ولایت کې ووژل شو.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې شوې. ولسمشر کرزی نن په اسلام آباد کې لزینو پاکستانی چارواکو سره پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي هڅه کوي د شیکاګو په کانفرنس کې د افغانستان لپاره نوې ژمنې ترلاسه کړي. ناټو وایي له افغان بندیانو سره بد چلند نه کیږي. په روسیه کې د یو مسلمان او یو مسیحي ماشومان د زیږېدو وروسته بدل شوي او دا خبره تر محکمې پورې رسیدلې ده. د دې ترڅنګ تر شپږو بجو او دیرشو دقیقو نور مسایل هم څېړو. ولسمشر حمید کرزی نن اسلام آباد ته ورسید او ټاکل سوی سبا ته د افغانستان، پاکستان او ایران د مشرانو په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر کرزی نن د پاکستان صدر اعظم او ځینو نورو چارواکو سره وکتل. دا چې ولسمشر کرزی د پاکستان صدر اعظم او نورو مقاماتو سره پر کومو مسایلو خبرې وکړي، نور حال به د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال احمد الله څخه واوري چې له اسلام آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. احمد الله جان، کدار ته وایي چې د دوی د خبرو مهم مسایل یا د خبرو مهم ټکي څه و؟
پاکستان پاکستان افغانستان 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 تجارت خبر اترے افغانستان کے در ہر قسم امن دپارہ لگیاں پاکستان مخت ہم کو کړی دی او بیا پراتم کې کوم چې څنګه کوښښونه دي دا خپل درشان جاری ساتي. دا وروسته خارجه کړی چې کوم د پاکستان صدر حافظ علی زرداری سره هم یو په یو ملاقات وکړ. دا هم په دغه زرداری سره علاوه چې د موجوده وخت کې پاکستان او افغانستان دا نازک صورتحال نه تیریږي. دواړو ملکونو له پکار ده چې یو بل سره خپل تعلقات ښه کړي چې کوم ډول حالې ځلې وکړي. دا چې دا په یو بل باندې باراندازي یا نور قسمه چې کوم اتورونه دي لګول نه موږ ډاډه کول پکار دي. جی
ډیره مننه احمد الله وو په اسلام آباد کې چې د ولسمشر حمید کرزی او د زینو پاکستانی چارواکو ترمنځ د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکول. البته د ټلیفون کرښه صافه نه و، معذرت مو ومني. بیا هم پاکستان ته د ولسمشر کرزی د سفر په اړه، افغان ولسمشر د یو عالی رتبه هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی او سبا به له خپلو ایراني پاکستانی سیلانو سره په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. افغان چارواکي وایي چې افغان لوري به په دې غونډه کې د سولې په بهیر کې د دغو هیوادونو همکاري هم وغواړي. تفصیل له کابله د حمید مومند په رپورټ کې.
د ارګ ماڼۍ وایي چې افغان ولسمشر به له خپلو پاکستاني او ایراني سیالانو سره په درې اړخیزه ناسته کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو هم خبرې وکړي. د ولسمشر کرزي د ویان مرسیال حامد علمي ازادې راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر به د سولې د روانو هڅو لپاره له ګاونډو هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه هم وکړي.
د افغانستان سولې پروګرام په دې باندې خبرې کېږي، د ګاونډي هېوادونو نه غوښتنه کېږي چې په دې پروګرام کې افغانستان سره همکاري وکړي، او په مختلف موضوعاتو کې چې لکه د مهاجرو مسله، ترانزیت مسله، تجارت مسله هم په دې مسایلو کې باید خبرې کېږي.
له دې درې اړخیزې ناستې مخکې به افغان ولسمشر په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره په دوه اړخیزو مسایلو چې پکې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو څرنګوالی شامل دی هم خبرې وکړي. اسلام آباد په داسې وخت کې د درې اړخیزې غونډې کوربه کېږي چې د ځینو رپورټونو له مخې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې. که څه هم دا خبرې په ډېر لومړي پړاو کې بلل کېږي، خو افغانستان او پاکستان دواړه اندېښمن دي چې له هغې لرې ساتل شوي. حال دا چې امریکا بیا بیا دا وضاحت ورکړی چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي چې پاکستان هڅه کوي د قطر بهیر زیانمن او د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یو نوې لاره پرانیزي.
دغه مذاکرات له مجبوریت د ایران منځوي ده. په دنیا کې پاکستان خپل مشکلات لري، افغانستان له قطر نه مذاکرات نه پاتې شوی، اما یو شی چې پاکستان په دې مذاکرات کې کوشش کوي چې د طالبانو په مذاکرات کې یو انشاب ایجاد کړي. د دې لپاره چې هغه مذاکرات چې په قطر کې را روان دي هغه نتایج ورنه کړي، دا مذاکرات له پاکستان شروع شي، دا یو نوی اخلال کې دغه مذاکرات.
خو افغان حکومت د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم بولي او وایي چې دغه هیواد کولی شي چې د افغان حکومت او طالب مشرانو ترمنځ په پاکستان کې اوسېږي د خبرو زمينه برابر کړي. خو د کتونکو سربېره افغان حکومتي چارواکي هم دا مني چې پاکستان تر اوسه پورې عملاً په دې بهر کې کومه همکاري نه ده کړې. ټاکل شوی په دې درې ورځني سفر کې افغان ولسمشر د نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او آفتاب احمد خان شیرپاو په ګډون د دغه هیواد له شمېر سیاسي مشرانو سره هم وګوري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راوړي.
له طالبانو سره د سولې خبرې چیرته رسیدلې؟ د واشنگتن او طالبانو له تماسونو سره کابل مخالفت لري. پاکستان د سولې په بهیر کې څه کولای شي؟ د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره به له طالبانو سره خپل همکاري ختم کړي. د امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال دې پوښتنه ته افغان ولسمشر ځواب ویلی. د حمید کرزي دغه څرګندونې د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پاکستان مرسته کولی شي او دا بهیر اسانه کولی شي. حامد کرزی وال ستریت جورنال ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، له څو مودې راهیسې افغانستان په دې برخه کې د پاکستان هڅو ته سترګې په لار دی. افغان ولسمشر زیاته کړه چې پاکستان هم د همدې افراطي وسلوالو له جدي ګواښ سره مخامخ دی، نو د دواړو هیوادو لپاره عاقلانه پرېکړه دا ده چې له دې فرصته استفاده وکړي. د پاکستان ملکی حکومت تل په افغانستان کې د سولې د خبرو د ملاتړ ژغ کړی دی، خو د دې هیواد د استخباراتو پر مرکزی ادارې ISI باندې تور پورې شوی دی چې یو شمېر کړي پکې د طالبانو ملاتړ کوي. کله چې وال ستریت جورنال ورځپاڼې له ولسمشر کرزي څخه پوښتنه وکړه چې ISI اوس دې ته چمتو شوی دی چې د یاغیانو له ملاتړ لاس واخلي، حامد کرزي وویل، دې سوال ته به زه دا ځواب درکړم چې هیله لرم. د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلانی تیره اونۍ د قطر په مرکز دوحه کې د قطر له چارواکو سره ولیدل او د افغان طالبانو د سولې د خبرو په اړه د قطر له امیر سره خبرې وکړې. د ګیلانی تر سفر مخکې داسې رپورټونه خپاره شول چې په قطر کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک راسمن د طالبانو له استازو سره تماسونه نیولي دي. تر دې رپورټونو وروسته په کابل کې داسې اندېښنه څرګنده شوه چې افغان حکومت به له دې خبرو څنډې ته شي. امریکایي ورځپاڼې وال ستریت جورنال له افغان ولسمشر څخه د همدې اندېښنې پوښتنه کړې ده. حامد کرزي په ځواب کې وویل، له کلونو راهیسې د طالبانو او د امریکا د حکومت د مسؤلانو ترمنځ تماسونه شته او موږ پوهیږو او معلومات راکړل شوي دي. ولسمشر کرزي زیاته کړه چې موږ دې تماسونو ته په دې سترګه ګورو چې په معین وخت کې به د افغانستان حکومت او طالبان هم خبرې وکړي. د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر خبر هم په روسیو کې یاد شوه. په دې اړه افغان ولسمشر څرګنده کړه چې زموږ له امریکا سره په دې برخه کې نظر یو نه و. کله چې په دسمبر کې په بن کې د افغانستان لپاره غونډه وه، هغه وخت موږ دواړو بل نظر درلود، خو اوس کابل او واشنگتن یوې موافقې ته رسیدلې دي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې حکومت له طالبانو سره خبرې کوي، د هغوی له ګڼو مشرانو سره یې کتلي دي. البته دا خبرې په رسمي، شخصي او بیلابیلو ډولونو شوې دي. حامد کرزی زیاته کړه په دې اړه چې په رسنیو کې ویل کېږي چې طالبان له موږ سره خبرې نه کوي، دا د یو نیم د بیانونو خبره ده.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست. په جنگي برخه کې د امریکا د بودیجې کموالی په افغانستان کې د خلکو او کارپوهانو اندیښنې راپارولې. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د امریکا په جنگي بودیجې کې کموالی نیخ په نیغه د افغانستان پر امنیتي سکتور اغیز کوي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونه ډاډ څرګندوي چې د دوی امنیتي ځواکونو ملاتړ ته لژمنې سره سم دوام ورکوي. نور له کابله د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
سره له دې چې افغان حکومت تر اوسه د امریکا د جنگي بودیجې په کمښت تبصره نه ده کړې، خو د ولسی جرګې د ځمکنۍ بشپړتیا او دفاعي چارو کمیسیون وایي چې د امریکا په جنگي بودیجې کې کموالی به د افغانستان په امنیت مستقیم اغیز وکړي. په ولسی جرګه کې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر شکرې بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا په دې ګام سره افغان حکومت هم باید خپل روانه ستراتیژي بدل کړي.
افغان حکومت یو منظم سیاسي ستراتیژي او برنامه ورته پکار دی، د کوم امنیت ټینګ شي او هم د مالی سرچینو زیاتول ورته پکار دی چې د غریب سر باندې باید وغږیږي.
په افغانستان کې دغه اندېښنې وروسته له هغې پیدا شوې چې امریکا د 2013 مالي کال لپاره په خپل جنگي بودیجه کې کابو 15 میلیارد ډالر کموالی راوستلی. له تیرو لسو کلونو راهیسې دا لومړی ځل دی چې امریکا په خپل جنگي بودیجه کې کموالی راولي. افغان کتونکي وایي چې د امریکا دغه اقدام به په افغانستان کې روان حالت تر اغیز لاندې راولي. د پوځي چارو کتونکي اسحاق اتمر وایي دا چې امریکا په افغانستان کې خپل سرتیري هم کموي، علت یې په پوځي برخه کې د امریکا د بودیجې کموالی دی.
امریکا کې تقریبا یو نیم تریلیون ډالر امریکایانو سکه بودیجه لري، او په بل خوا د عراق او د افغانستان جګړه هغه څه یو پېټی دی د امریکا په دولت باندې چې د دې جبران هغوی ته مشکل دی. نو په هر شکل دغه مرستې کمې شي، دا به د افغانستان په دولت او د افغانستان په حالاتو او د افغانستان په کتلونکي باندې خپل اثر ولري.
خو په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې دوی به له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، او وایي چې افغانان باید په دې برخه کې هیڅ اندېښنه ونه لري. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سایمن ګیس ازادي راډیو ته په وزنګړی مرکه کې وویل چې دوی د لزبون غونډې پر اساس له افغانستان سره په خپلو ژمنو ولاړ دي. دای وایي له بده مرغه له دریو اونیو راهیسې زه ځینې ضد او نقیض اعلامې اورم چې د خلکو ذهنونه یې د خپل راتلونکي په اړه مخشوش کړي دي. اجازه راکړئ په ښکاره ووایم چې د ناټو په پالیسۍ کې به هیڅ بدلون رانه شي، او د افغانستان په اړه به ناټو د پالیسۍ د بدلون لپاره هیڅ ډول پریکړه هم ونه کړي. موږ د افغانستان لپاره یوه تګلاره لرو چې په لیزبون غونډه کې جوړه شوې، او موږ تر اوسه هغې تګلارې ته ژمن یو. خو د افغان امنیتي ځواکونو د نړیوال ملاتړ په اړه دا مهال ټول سترګې د شیکاګو نړیوال کانفرنس ته دي. ناټو چارواکي وایي د روان کال د مۍ میاشتې په دې غونډه کې به هم له 2013 کال نه وروسته د افغان ځواکونو شمیر وټاکل شي، او هم به ترینه د نړیوالې ټولنې د مالي ملاتړ په اړه مشخصې پریکړې وشي.
خبری مجله اوري.
په کابل کې د ناټو چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي د شیکاګو په کانفرنس کې د افغانستان په اړه نورې مهمې ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سایمن ګیس د پنځشنبه په ورځ په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي رادیو ته وویل چې د روان میلادي کال د می په میاشت کې به په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه غونډه کې د افغان او ناټو چارواکو ترمنځ د انتقال د پروسې له بشپړېدو وروسته د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د شمیر او مالي لګښت د سرنګوالي په اړه مهمې پریکړې کیږي. دای وایي ښایي د شیکاګو له کانفرنس څخه درې عمده مسایل ترلاسه شي. یوه د افغان ځواکونو د جوړولو څرنګوالی، دوهمه دا چې له 2013 میلادي کال وروسته ناټو په دې هیواد کې د څه ډول رول د لوبولو وړاندیز کوي، او درېیمه مهمه موضوع دا چې موږ تایید کړو چې له افغانستان سره غښتلی مشارکت غواړو، او د شیکاګو کانفرنس موږ ته ښه چانس دی څو د یووالي په اړه خپل یو څرګند پیغام ورکړو. سایمن گیس تمه و خوده چه ده شیکاگو پا کانفرانس که با ده خبر یقینی شی چه افغانستان باید سه شمیر پوز ولری. ناتو او متحدین یه پا ده هیواد که ل2014 میلادی کال وروسته څنګه رول لوبول غواړي او ل ده هیواد سره سه ډول مشارکت او اوږدمهاله اړیکې باید ټینګې کړي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وویل چې د شیکاګو د کانفرنس تر وخته خای د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون هم لاسلیک شي. د ستراتیژیک تړون چې اوس یې په اړه خبري روانې دي د افغانستان په ګټه وباله او ویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو تر پیاوړتیا پورې باید دا ډاډ موجود وي چې افغانستان خوندي دی.
د ناتو له ملکی استازي سره ځانګړي مرکه سبا د ورځې په جریان کې اوریدلی سي. نړیوالو ځواکونو ډډ څرګند کړ چې د افغانستان په زندانونو کې اوس له بندیانو سره ښه چلند کیږي. نړیوالو پوځیانو له څه باندې دوو اونیو راهیسې د افغانستان زندانونو ته د بندیانو د لیږد بهیر پیل کړی دی، خو په اوړي کې د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوي رپورټ اندېښنې پیدا کړې وې چې د افغانستان په بندیخانو کې له زندانیانو سره ناوړه چلند کیږي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د افغانستان زندانونو ته د طالبانو د بندیانو د استولو بهیر دوام لري. د ناتو د چارواکو په وینا دا هڅې نږدې څلور میاشتې وروسته تر دې پیل شوې چې دوی د افغانستان په بندیخانو کې د بندیانو د شکنجې د مخنیوي هڅې وکړې. د بندیانو انتقال په جنوري کې بیا پیل شو. دا ګام په دې پسې واخیستل شو چې د ناتو له لوري د افغانستان د 1400 زندانونو له ډلې په 1200 کې درې ځلې تفتیش وشو. تر دې مخکې په اکتوبر کې د ملګرو ملتو په وینا یو شمیر بندیان د افغانستان په زندانونو کې په منظم ډول شکنجه شوي وو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا په وروستیو میاشتو کې افغان حکومت څو زندانونو ته نوي مشران وټاکل. امریکایي جګړن کارل دیک چې د افغانستان د زندانونو د تفتیش په هیئت کې شامل وو وایي هغه 12 زندانونه چې په لیست کې شامل وو په دغو کې اوس بشري حقونه یو مخ تر پښو نه لاندې کیږي. د نوموړي په وینا ایتلافی ځواکونه د دغو توقف شویو کسانو څارنه کوي. البته ملګری ملتونه او د سره صلیب نړیواله اداره هم په دې څارنه کې برخه لري. څو ډاډه شو چې بیا بندیان شکنجه نه شي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د پولي چرخي د زندان تر څنګ د دې بندیانو لپاره ښه تدابیر نیول شوي دي او دوی اندېښنه نه لري.
او یاد به دې خوراک او د صحي مسایلو په اړوند باندې ما په خپل باندې د غزندان ټولې برخې کتلې دي. د دوی هغه امکانات مې کتلې دي، هلته کامل اندر ټول امکانات موجود دي. نو دا یو نیک قدم دی. د افغانستان حکومت چې غوښتنه کړې ده موږ د غوښتنه تشویق کوو. نو که چېرته دغه زندانیان د افغاني زندانونو ته انتقال شي نو قانون اساسي به رعایت شي.
څلورو توقف ځایونو ته چې د زندانیانو استول ورته بیا پیلېږي یو هم پکې 144 زندان دی. دا زندان د افغانستان د ملي امنیت له ادارې سره دی. د ملګرو ملتو له رپورټ سره سم په دې زندان کې مخکې د تحقیقاتو پر مهال بندیان شکنجه شوي وو. د ملګرو ملتو په رپورټ کې ویل شوي وو چې افغان زندانیانو ته د برېښنا جټکې ورکول شوي دي، وهل شوي دي او ټکول شوي دي. له زندانونو ډیرو خوشي شویو بندیانو هم ویلي دي چې دوی د افغانستان او بهرنیو ځواکونو په زندانونو کې شکنجه شوي دي. جګړن دیک خبریالانو ته په کابل کې وویل که چیرته بیا د افغانستان په بندیخانو کې تشدد وشو نو ایتلافي ځواکونه به بیرته د افغانستان بندیخانو ته د بندیانو استول ودروي. د امریکا له لوري افغانانو ته د بندیانو سپارل د هغو هڅو یوه برخه ده چې امریکا غواړي د افغانستان امنیتي چارې ورو ورو افغان ځواکونو ته وسپاري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په دې ورستیو کې یو تن چې ځان یې په درواغو د مشرانو جرګې غړی شولی وو د کندهار ولایت چارواکي تیرستلی او د دې ولایت له ځینو مهمو ادارو څخه یې اسناد راټول کړي دي. مشرانو جرګه اندېښنه ښیي چې که مسؤلین په دې برخو کې دقت ونه کړي شایي بدې نتیجې ولري. کارپوهان دغه مسله د مسؤلینو د بې کفایتۍ نښه ګڼي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم میزدیار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د محمد آصف په نوم یو تن ځان د مشرانو جرګې غړی ښودلی او د کندهار ولایت له لوړپوړو چارواکو سره یې لیدلی دی. ایزدیار وویل افغان امنیتي ځواکونه باید دا شخص ونیسي.
د مجلس سناکس به نام محمد آصف سرحدی نه سناتور انتصابی است نه سناتور انتخابی.
دو وویل په سنا کې د محمد آصف سرحدی په نوم نه انتصابی او نه انتخابي غړی شته. دا د کندهار ولایت بې کفایتي ده. د دې شخص تر شا خامخا امنیتي مسایل شته چې غواړي اداري او امنیتي موارد ترلاسه افشای کړي او یا یې کومې مرجې ته وسپاري.
مونږ د کندهار لامنیتی ارګانونو غواړو چې دا سړی ونیسي، ځکه چې دا سړی نه د غور د ولایت دی او نه د سنا غړیتوب لري. ویل کېږي چې آصف سرحدي د کندهار په ولایت کې ځان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون انتصابي غړی ښودلی و. دو لومړی لوالي، بیا یې له امنیه قمندان، په څو ولسوالیو کې له ولسوالانو، د محبس له مسؤول زندانیانو او داسې نورو سره لیده کاته کړي دي. ویل کېږي چې دغه جعلي سناتور ځینې مهم اسناد هم له ځانه سره وړي دي. خو د کندهار د والي ویان زلمی ایوبي د موضوع په هکله آزادي راډیو ته وویل:
اسان اسناد مهم و محرم در ازینا سپردنه نشته، چه نوع اسناد
دي؟ دو ویل مهم او محرم اسناد اصلا دوی ته نه سپارل کېږي. څه ډول اسناد؟ مونږ له دوی سره اسناد نه دي تبادله کړي. کارپوهان وایي د کندهار له چارواکو سره د یو جعلي سناتور لیده کاته د مسؤلینو د بې کفایتۍ نښې دي. د کورنۍ چارو وزارت په دې هکله له څرګندونو ډډه وکړه.
د اتریش مرکز ویانا کې له افغانستان څخه د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په اړه مهم کانفرنس جوړ شوی چې د ګڼو هیوادونو چارواکو پکې ګډون کړی دی. افغانستان د نړۍ په کچه له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د نشې موادو کښت او قاچاق پکې زیات دی. فریده هوډ سیفی جزئیات اوروي.
د لسګونو هیوادونو استازو په ویانا کې د افغانستان په اړه د مخدره موادو د کار او قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو د خبرو په مقصد خپل غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې پر هغو لارو چارو خبرې کیږي چې وکول شي د مخدره موادو د قاچاق مخه وربندې ونیول شي، همداشان د هغو کیمیاوي موادو مخه ونیسي چې د پوډرو یا هیروینو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي، او په سیمه ییزه سطحه هغو ابتکارونو ته پیاوړتیا ورکړي چې پر مخدره موادو د اعتیاد د مخنیوي لپاره کیږي. په غونډه کې د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل وینا وکړه او په افغانستان کې د مخدره موادو او قاچاق کولو پر بیلابیلو دلایلو خبرې وکړې. هغه وویل:
کشتکوگنال و تولید قاچاق مواد مخدر در افغانستان با عوامل مختلف ارتباط دارد که بدون در نظر داشتن.
زرار احمد مقبل وایی په افغانستان کې د کوکنار و کر او قاچاق لبیلا بیلو عواملو سره تړاو لري. بیل دی چې د دې عواملو په اړه معلومات ولرو نشو کولای په دې باب یو سم تحلیل وړاندې کړو. په نړیوالو او سیمهیزو بازارونو کې د مخدر موادو لپاره په لوړه سطح تقاضا، د مشروع نباتاتو په نسبت د اپیمو د بیې لوړوالی، نامنی جګړه او د نارکو تروریزم د پدیدې خپرېدل، د مافیایي شبکو قاچاق، وزګرتیا، فقر او د بزګرو لپاره د بدیل معیشت نه لرل هغه عمده عوامل دي چې په افغانستان کې د کوکنارو کرته زمینه برابره کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ.
لو انفورسمنت ایجنسیز مست ورک هاردر.
بان کی مون وایي د قانون د تطبیق ادارې باید د کوکنارو د کرد مخنیوي او د لابراتوارونو د منځوړلو لپاره په لا شدت کار وکړي. دوی باید همداشان هیواد ته د موادو د واردولو او د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کار وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا هم دروانی خبری مجلې وروستی رپورت. د روسیې یو محکمه د یوې داسې پیښې په څیړلو بوخته ده چې پر اساس یې د روسیې د یوې ارتودکسې مسیحي او د یوې مسلمانې تاجکي کورنۍ ماشومانې د زیږیدو په وخت کې په روغتون کې سره بدلې سوي دي. دا ماشومانې اوس چیرته دي؟ آیا خپلې کورنۍ پیژندلې دي؟ په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې رپورت فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د 1999 کال د دسمبر په میاشت کې د اورال د سیمې په یوه کوچني کلي کې په یوه روغتون کې په یوه وخت دوه نجونې زیږېدلې وې او په هماغه ورځ په تیروتنه کې سره بدلې سوې وې. دواړو کورنیو له تیرو 12 کلونو د بل چا د ماشومې لور پالنه کوله او په دې نوې خبرې چې د دوی ماشومان په روغتون کې سره بدل سوي دي. د روسي انجلۍ مور یولیا بیلیایوا په محکمه کې وایي چې خپل اصلي لور بیرته غواړي، ځکه لدې چې لور یې په یوه مسلمانه کورنۍ کې د هغې کورنۍ د دود دستور پر اساس لویه سي اندېښنه لري. په عین حال کې د تاجکي انجلۍ پلار نعمت اسکندروف وایي چې د دواړو کورنۍ ځان ته ارزښتونه او دود دستور لري چې همدا د اختلاف اساسي مسله ده. دا وایي موږ هر وخت سینما ته نه ځو، نه زموږ ماشومان زیات وخت له انټرنیټ سره تیروي. موږ لنډې لمنې نه خوښوو او نه هم خپلو لونو ته اجازه ورکوو چې له هلکانو سره لوبې وکړي. دا چې زموږ لور ډیسکو ته نه ځي او په ځای یې پارک ته ځي او یا هلکان ملګري نه لري، د میرمن بیلیایوا له نظره یوه ستونزه ده. دواړه لورې مطبوعاتو ته وایي چې نجونه له هغو کورنیو سره پاتې کېدل غواړي چې هم دا اوس پکې اوسي او را لوی سوي دي. دواړه کورنۍ تیر کال په دې خبرې سوي چې ماشومان یې د زیږیدو په وخت کې سره بدلې سوي. تیر کال د یولیا بیلیایوا پخوانی خاوند وویل چې د دوی د لور آنیا پوستکی ډیر پوخ رنگ لري او هیڅ دته نه ده سوی، نو دی فکر نه کوي چې دا به د دوی لور وي او له همدې امله یې د خرڅ د ورکولو ډډه وکړه. تر دې وروسته د انجلۍ د ډي این ای ازموینې ثابته کړه چې دغه انجلۍ په دې دواړو ښځې او سړي پورې هیڅ ارتباط نه لري. پولیس د انجلۍ د طبیعي مور او پلار د پیدا کولو په لټه کې سول تر څو د هغوی اصلي لور ایرینا چې په همدې کلي کې په یوه مسلمانه کورنۍ کې لویده پیدا کړي او پیدا یې کړه. دواړو کورنیو تیر کال د سیمې پر روغتون باندې عریضه وکړه او د دې اشتباه په خاطر یې جریمه هم واخیسته.
ستاسو له پیغامونو نه
میلاد کنداز خبر کوم. موږ د کندهار د شبخانې کې زنانه ډاکټران یې نسته نسته، موږ نارینه ډاکټران ته ورته، موږ سمه تدابیر نه کېږي. د وزارت صحیح عامې څخه خواهش کوم چې موږ ته زنانه ډاکټران راوستي.
د اوریدونکو له دغه پیغام سره په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 13 دقیقې وروستۍ خبري مجله له وروستۍ رپورټونو او تحلیلونو سره له جاوید نعیمی څخه.